په تیرو کلونو کې یا د یو شمیر کسانو لخوا وهل شوی او یا هم سوځیدلی چې بیا رغولو ته زیاتړتیا ده.
دوی مینی مای ته راورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د طالبانو مشر د کوشنی اختر در رسیدو په مناسبت په پیغام کې خپل پلویان ته لارښوونه کړې چې له خلکو سره نرم چلند وکړي. ملا هیبت الله خوانزاده په دې پیغام کې چې د خپل رسنیو لارې خبر شوې دی، ویلي دی چې امنیت په دې نه راځي چې سختي وشي او ډېر مړی وشي. په دې روسیو کې د ملګرو ملتونو په شمول د بشري حقونو شمېر موسو راپور کړی چې د طالبانو حکومت مسؤلین د خپل مخالفانو سره ناسم چلند کوي او شکنجه کوي. د طالبانو مشر په بیل فرمان کې د کوشنی اختر در رسیدو په مناسبت د کابل له پولیس سرخي زندان څخه د 400 ګوبندیان د خوشکېدو خبر ورکړی دی چې په دې کې 318 ښځې، 40 نارینه او 28 ماشومان شامل دي. پازرګوري ایرانیانو نن د سپای پازاران انقلاب اسلامي دی او جګپړي قمندان د خاور تسپارلو په مراسمو کې برخه واخیسته. بریج جنرال محمد زاهدی له هغه وو ایرانی افسران څخه دی چې 15 ورځې مخکې د سوری په پلازمینه د دمشق کې د هوایي برید پر مهال وژل شو. ډیر باور دی چې دا برید اسرائیل کړی، خو اسرائیل تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د ایران مذهبي مشر د اسرائیل پر ضد د حمله د غوښتنې خبرداري ورکړی دی. ایرانی رسنیو نن د داعش د دریو تنو مشکوک کسانو د نیول خبر ورکړی. پولیس وایي چې د کسانو دفتر په ورځو کې پیران کې د بریدونو پلان درلود. پولیس وایي چې د تهران په شمال کې د کرچ په سیمه کې له نښتې وروسته د محمد زکریا په نوم یو تن چې پرامش مشهور دی او د داعش له مشرانو څخه دی له دوو نورو سره نیوالی دی. داعش ډلې د جنوري په میاشت کې په ایران کې په کرمان ښار کې د دوو چادونو مسؤلیت منلی و چې نږدې 100 کسان پکې وژل شوي او په لسګونو نور پکې ټپیان وو. او د اوکراین پر خارکیف ښار تیره شپه د روسي د پیټل اوتوک په برید کې لکتر لګش پکت نه وژل شوي او لس نور ټپیان دي. اوکراینی چارواکي وایي چې د اوکراین نه پر دویم ستر خار د ورستي او پرلپسي بریدون سلسله ده. د تیرشپی برید هغه وزي په سلا په خېکړې دي چې روسي قمندانان غوړي پراتلونکو میاشتو کې د خارکیف د نیول لپاره عملیات وکړي.
د زهرو کاروان دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مرابولم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به وویل شي د طالبانو حکومت د کیمیاوي موادو په شندلو سره د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړل.
باندې پاشو مسلکی مجاهدین په دې کې راوستل دي چې په دې کې خاص مهارت لري. دا غو په سلسله او په توسط باندې د واقعي تاریخ په خاطر د دې د واقعو چې دا د سی علاقه د غرنی علاقه چې ټکټر او بشدت نشرات لالي
په یو بل لاپور کې به ووري چې بې سرپناه معتادین وایي له کورنۍ څخه لریوالی او بې وزلی له دوی څخه د ژوند خوښي اخیستې دي.
کمی عمل نه کولای، هم په اختر هم د مور او پلار په احترام او هم په خپل قوم او خپلوان پیژندلای.
دا چې نشي مواد ولی او څنګه د بی اشتهایی لامل کیږي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې.
روحي فشارونه د مخدره توکو او مخدره دواګانو استعمال، د الکول استعمال، د شیشې یا ټابلیټ کا یا امفیټامین استعمال دا د بی اشتهایی سبب یا عوامل کېدلی شي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
مندان صاحب موږ ولې پوسه دلته راوله؟ دلته خو نه نږدې کله شته او نه لاره، موږ دلته څه شی ساتو؟
زما سره همدغه پوښتنه وه، خو جنرال صاحب ته مې څه نه شو ویلی. هغه پخوانی څومره مهم ځای و.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره پر زراعتي ځمکو کیمیاوي مواد شیندي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت چارواکي وایي چې غرنیو سیمو ته ټراکټرونه نشي ورتلای، له همدې امله دوی د نشئی موادو د ویجاړولو لپاره له کیمیاوي موادو څخه کار اخلي. د ځمکې او چاپیریال ساتنې کارپوهان د کیمیاوي موادو له لارې د کوکنارو د کښت ویجاړول خطرناک کار بولي او وایي چې دا کار به د انسان د روغتیا او چاپیریال لپاره جدي زیان ولري. د د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره عملیات دوام لري او د طالبان حکومت ادعا کوي چې په وروستیو میاشتو کې 3615 هکتار مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي، خو د طالبان حکومت دا ځل یوه خطرناک میتود ته مخه کړې او غواړي چې د کیمیاوي موادو شیندلو د لارې د کوکنارو بوټي له منځه یوسي. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معنیت ساحوي رئیس مولوي جانان عزیزي په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر مهال وویل چې له دې میتود څخه یوازې په غرنیو سیمو کې کار اخیستل کیږي.
باندې پاشو مسلکی مجاهدین په دې کې راوستلی دي چې په دې کې خاص مهارت لري، دغه په سلسله او په توسط باندې دوا کوي تاریخ په خاطر د دې دوا کوي چې دا د سی علاقه د غرنی علاقه چې ټکټر او بشدیت نشرات للی موږ مجبور وسو چې په دوا باندې پاشو نزمور د بدخشان ټول ولست دا خبره ده چې تاسو په خپل د شه د منځ ویسي امارات یا مجاهدین دې ته مجبور کوي چې تاسو درس ساس پټانو ته او ساس پر تاریخ او ساس پر کښ باندې دوا درو پاش.
د طالبان حکومت داسې محل د کیمیاوي موادو شندلو پاره د مسلکي اشخاصو د درلودلو ادعا کوي چې پر افغانستان د طالبانو له دوهمې واکمنۍ سره سم له نشي موادو سره د مبارزې معنیت ډیری پخواني مسلکي کارکوونکي له کارو څخه شړل سوي دي. په دې اړه د چاپیریال ساتنې کارپوهان د کیمیاوي موادو د لارې د کوکنارو د کښت ویجاړول خطرناک کار بولي او وایي چې کیمیاوي مواد زراعتي مځکې په زهرو ککړوي. د کابل پوهنتون د ځمکې پیژندنې پخواني استاد خلیل احمد ناجم د طالبان له حکومت څخه غواړي چې هر څومره ژر کیږي دا کار دی ودروي.
د وپشي تخصص کار دره کوکنار
دوا شیندل تخصص ته اړتیا لري. که دوی د کوکنارو پر بوټو دوا شیندي له شک پرته چې د ځمکې پر راتلونکو حاصلاتو منفي اغیز کوي، ځکه چې دا دوا زهر دی او د ځمکې راتلونکي حاصلات په زهرو ککړوي، هم انسان او هم د ژوند چاپیریال ته زیان رسوي. نو له همدې عمله باید طالبان له دې کار څخه لاس واخلي او غوره لارې دا ده چې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي یا دا چې د کوکنارو لپاره بدیل پیدا کړي.
بدیل برش پیدا کنم برای کوکنار.
په افغانستان کې د کیمیاوي موادو شندلو د لارې د کوکنارو د کښت ویجاړول د لومړي ځل لپاره په 2004 میلادي کال کې د بهرنۍ ځواکونو لخوا په هلمند ولایت کې پیل شول، خو هغه وخت د ځایي خلکو د شکایتونو او حکومت اعتراض له امله دا کار ودرول سو. هغه مهال بزګرانو دا شکایت وکړ چې د کوکنارو پر کښت کیمیاوي موادو شندل د دې سبب سوي چې د دوی مځکو د څو کالو لپاره پرله پسې ښه حاصلات نه درلودل او ترلاسه سوي حاصلات یې هم په ظاهر ککړ سوي و.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د کیمیاوي موادو په شیندلو سره د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړل.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افیر مې ورته ځوان مبي از نه سمي خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مس بدبخت شاید چې بخي بیا ځان زنه سم خلاصه وله.
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دې غم کې ختک
مغز دمون خراب وو، اډو کې دمونګه پوچ کړو، اپونه دمونګه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت په بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخچنی وغله وملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیزه خپرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې بي سرپناه معتادین وایي له کورنۍ څخه لریوالی او بې وزلۍ له دوی څخه د ژوند خوښۍ اخیستي او اندا چې د اختر خوښۍ هم له لاسه وتلې دي. د بلخ ولایت اوسیدونکی سمیر چې له 8 کالو راهیسې نشه کوي، په دې موده کې یوازې 3 ځله کور ته تللی او د خپلې کورنۍ له غړو سره یوازې د 2 دقیقو لپاره لیدلی دی. دی وایي چې تر اعتیاد مخکې مور او پلار مینه ورسره کوله او د اختر په ګډون یې د خپلوانو په ټولو دودیزو مراسمو کې برخه اخیسته، خو له کومې ورځې راهیسې چې معتاد سوی دا خوښي یې له نصیبه وتلې دي. په دې راپور کې مو د سمیر ژوند ته لنډه کتنه کړې ده.
د بلخ ولایت اوسیدونکی سمیر چې له ایران څخه راشړل شوی او له 4 کالو راهیسې په هرات کې اوسیږي، د ښار له ډیرانونو څخه پلاستیکونه راټولوي او په هغه پیسو ځان ته نشي مواد رانیسي. سمیر وایي چې په دې موده کې هیڅ وخت د اختر را رسیدلو او تیرېدلو معنا نه ده ورته درلودلې.
کمی عمل نه کولی هم به په اختر هم به د مور او پلار په احترام او هم به می خپل قوم او خپلوان پیژندلی. اوس د نشي پیسې له کومه کړو؟ اختر خو پرېږده، ولکه پوهیږم چې اختر دی که د جمعې ورځ ده چې تیریږي.
د افغانستان په ډیری ښارونو کې داسې بې سرپناه معتادین اوسیږي چې کورنیو یې شړلې او د کورنیو همکاري نه کول د دې سبب شوي چې ډیر معتادین تر یو ځل درملنې وروسته بیرته په نشو اخته شي. ارواپوهان وایي چې د کورنۍ مهرباني له احتیاط څخه د معتاد په ژغورلو او درملنه کې اساسي ونډه لري. په کابل کې د معتادینو د درملنې د یوه مرکز ارواپوه هارون توپان وایي چې احتیاط په انسان کې معنویات او ارزښتونه وژني چې په دې ډول معتاد له ټولنې څخه ګوښه کیږي.
یو نفر چې مواد مخدر استفاده کوي او هغه معتاد شوی وي، هغه ته بهترین شی په ژوند کې هماغه مواد مخدر د ترخم لاسته راوړي. مثلا په اجتماعي کې خپلوانو کره، مثلا کاکا دی یا خاله دی یا ماما دی، دوی کره تلای نشي. ټول د دې مغز کې د دې بخش ځایونه، د دې ارزښتونه ځایونه مواد مخدر نه ولای دی. یا معتاد تاسو ګورئ چې دا باید نوې جامې واغني، اختر کې ټول کرلار شي، نه. دا چې کوي یو زوړ بوجۍ په لاس کې دی، ګرځي په کوڅو کې، د قوتيان دونه شایان ټولې چې لپاره چې هغه مواد مخدر لاسته راوړي.
ټولن پوهان کورنیو ته وړاندیز کوي چې د کورنۍ لغړو سره مینه کول هغوی د نشي پریښودلو ته هڅوي، او د نشي تر پریښودلو وروسته د خوشحالۍ په مراسمو کې د هغوی ګډون د دې سبب کیږي چې له لاسه وتلی باور بیرته ترلاسه کړي او د تل لپاره له نشو څخه لاس واخلي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې بې سرپناه معتادین وایي له کورنۍ څخه لریوالی او بېوزلۍ له دوی څخه د اخترونو په څیر د ژوند ډېرې خوښۍ اخیستې دي.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس په گاډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه دایرین څه کوي؟
تاسو غواړی چې ما موتاد کې؟
په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دادا سمردار شاید چې په یو دود سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پودر مو وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر به ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 21.25 مترو، او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ډیری هغه معتادین چې د خاطرو په لړۍ کې له ازادي راډیو سره خبرې کړي وایي چې د احتیاط پر مهال یې ټول پام نشي ته وي او خوړو ته یې چندان اشتیا نه کیږي. طبي ډاکټران هم د دوی خبره مني او وایي چې ټول نشه یي مواد په تیره بیا ښیښه تر نورو نشه یي موادو ډیر په معتادینو کې د بې اشتهایي لامل کیږي، او دوی ډیر زر په عصبي، جسمي او جنسي کمزوریو اخته کوي. دا چې نشه یي مواد ولې او څنګه د بې اشتهایي لامل کیږي، او د نشې په کوم پړاو کې معتادین له بې اشتهایي سره مخ کیږي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي. ښاغلی شریفیار، په پیل کې د بې اشتهایي په اړه معلومات ورکوي.
بې اشتهایي په دوه ډوله ده. یو هغه بې اشتهایي ده چې موږ ورته لوز اپټایټ وایي، یا د خوراک ته مایل نه لرل، یا د خوراک د پاره مینه نه لرل، چې هغه اکثره د بعضو لنډمهاله او اوږدمهاله ناروغیو په واسطه منځته راځي. او هغه مثلا د ملاریا، د مورکې او د مختلفو انتانی یا میکروبي ناروغیو په واسطه منځته راځي، او بیرته د تکلیف د ښه کېدو سره بې اشتهایي هم د زازی چې دې تمام لنډمهاله بې اشتهایي وي، یا لوز اف اپټایټس. دویمه عصبي بې اشتهایي ده چې هغه ته موږ نوروگزیا نوروزا، چې دا بې اشتهایي اکثره د رواني تکلیفونو په واسطه لکه ډیپریشن، انزایټي، فشارونه، روحي فشارونه، استرسونه، د مخدره توکو د استعمال، د نشه موادو د استعمال په وجه پیدا کیږي. او په دې کې کس غواړي چې په قصدي ډول باندې ځان ته لوګه ورکړي، او مثلا ځان وږی کوي، او دوی غواړي چې د دوی دا بدن وچ پاتې شي او ډنګر پاتې شي، او همدارنګه د دوی په بدن کې د طبیعي اعراض او علائم شتون چې د لوګي له امله پیدا شوی موجود وي.
په انسانانو کې د بی اشتهایی عوامل کوم دي؟
په انسانانو کې د بی اشتهایی عوامل زخته ډیر دي، کیدای شي چې حاد مرزونه یا لند مرزونه یا انتانی ناروغانه داخله ناروغانه عصبی ناروغانه هم دا بیشتی سبب کیږي، همدارنګ دا عصبی بیشتی چې د انوروکسیا نوروز په نامه باندې دیږي، د دې عوامل زیات دي. اکثر عواملونه عصبی ناخوخه یا عصبی ناروغي لکه ډیپریشن، انزایټی، سټرسونه، روحي فشارونه، د مخدره توکو او مخدره دواګانو استعمال، د الکول استعمال، د شیشې یا ټابلیټ کا یا امفیټامین استعمال، دا ډېرې او همدارنګ مزمن او زندنی ناروغي لکه سرطان د بی اشتهایی سبب یا عوامل کېدلی شي.
تاسو ویل چې نشه یي مواد هم د بی اشتهایی لامل ګرځي، ولې علت یې څه ده؟
د لوګې سنټر یا مرکز چې کوم په موضوع کې موقعیت لري او د هایپوتلاموس په نامه یادیږي، ټول نشه یي مواد د دغه مرکز یا د هایپوتلاموس د نه کېدو منې کېدو سبب کیږي. په نتیجه کې د لوګې کوم سیالي چې موجوده یا غد منځزي او بالاخره د اشتیا د کمزوري سبب کیږي، او همدارنګه نشه یي مواد په اعصاب باندې مستقیما اغیز لري. او د بلی خوانه نشه یي مواد د هاضمه په سیستم باندې چې په کولمو کې چیرته چې غذایی مواد هضم او جذب کیږي، هاغلته مختلف هورمونونه لکه ګاسترین او کولیسټوکینین افرازیږي د کولمو د غدواتو په واسطه باندې، او هغه د اشتیا او د غذایی موادو د هضم او جذب کې رول لري. دغه هورمونونه هم لکه کولیسټوکینین او ګاسترین او مختلف نور انزایمونه لیفاز امیلاز د دې د د کمزورتیا او د دې د وظایفو د خرابېدو سبب کیږي، په نتیجه کې بیشتي منستراوړي.
کوم ډول نشه یي مواد لا ډیر په معتادینو کې بیشتهایی را پیدا کوي؟
ټول نشه یي مواد د بیشتهایی سبب کیږي، خو ډېرې چې نن سبا چېرونو خود لیدا اکثرات میټایم ویتامین خصوصا ام ویتامین چې بدبختانه نن سبا په افغانستان کې ډېر خلک پروګ دي، او همدارنګ میټایم ویټامین دواړه چې دي ته مغز پارونکي یا برین سټیمولنس ډرګز یا دوا ورته وایي، اکثر په ټابلیټ کا کې او په شیشې کې استعمالي. همدارنګ بدبختانه بعضی یونانیان یا هغه یونانی دوا پروشان چې یونانی دوا خرڅي، هغه هم هغه کسانو ته چې وزن زیات وي او د وزن د کموالي په خاطر باندې پاوي کې ام ویټامین او ام دا میټم ویټامین مواد چې تر څو پورې دا غوي د بیشتهي سبب شي او بل اخره دا غوي وزن کم شي. همدارنګه هیروین او الکول اکثر دوی د بیشتهي سبب کیږي.
ځینې کسان وایي چې دوی د بیشتهي لامل ځینو نشه یي مواد لکه چرسو او شرابو ته مخه کړه. ایا رښتیا هم ځینې نشه یي مواد ستاسي د دروزنې اشتیا سبب سي؟
بدبختانه چې شراب یا الکول او همدارنګه چرس په اول مراحل کې د کاذب یا دروژنې اشتیا سبب کېدلی شي، چې بل اخره په مرور د وخت باندې دغه حالت سرچپه کیږي، او د هغه مراکز چې د اشتیا کنټرول په غاړه لري او همدارنګه په کولمو کې هغه هورمونونه چې د کولمو په واسطه ابرازي او د اشتیا په دغه کې رول لري، بل اخره همدغه مواد هغوی باندې بد تاثیر کوي په مرور د وخت او دغه حادثه سرچپه کیږي. یعنی اکثره د دغه موادو لکه د چرسو او یا د الکولو د دروغجنی اشتیا راوړلو سبب دا دی چې دغه مواد لکه الکول او چرس د بدن میتابولیزم تیزوي. کله چې میتابولیزم تیز شي نو په نتیجه کې ورسره اشتیا هم زیاتیږي، او بالاخره آینده د پاره په دوامدار ډول باندې بالاخره دا پروسه سرچپه کیږي او د بی اشتیا سبب کېدلی شي.
په معتادینو کې د بی اشتهایی نښې نښانې څه دي؟
دوی کې اکثرا جسمانی او فزیکی کمزوریانې موجوده وي، ځکه چې دوی د بی اشتهایی په وجه باندې کمزوري کیږي. مثلا دوی ته ډنګرواله پیدا کیږي، خواریږي دوی بدن، پسوی تغذیه باندې اخته کیږي، د جنسی کمزوري باعث کیږي، د جسمی کمزوري باعث کیږي، همدارنګه د ذهنی کمزوري باعث کیږي. یعنی دا مریضان کم چې د نشو څخه ورته د اشتهایي پیدا شوي، اکثره په جنسي کمزوری، په جسمی کمزوری او په ذهني کمزوری اخته، او بالاخره د دې په نتیجه کې دوی معافیتي سیستم یا مقاومت سیستم کمزوری کیږي، او په نتیجه کې د مختلفو ناروغیو سره هم مخ کیږي چې دا د دوی اراض علائم ښایي.
د نشې په کوم پړاو کې معتادین د بې اشتهایي له ستونزې سره مخ کیږي؟
په ویلو کې چې بې اشتهایي شي، اشتهایي زیاتیږي. بدبختانه چې کله دوی روغ دي شي او خو معتاد شي، نو بیا په دغه پړاوونو کې یا په دې مرحلې کې د دوی اشتهایي ښه خرابیږي.
که څوک نشه پرېږدي، آیا خوړو ته یې لیوالتیا ډیریږي او که همداسې بې اشتهایي پاتې کیږي او ځانګړې درملنې ته اړتیا لري؟
هغه کسان چې نشه پری دي، بیرته د دوی بدن صحیح کیږي او اشتها هم د دوی بیرته صحیح کیږي. په ډیرو کمو کسانو کې که چېرته دوی نشه پریښي او سره د نشې د پریښودو بیا هم د دوی د اشتهایي دوام ممکن نو، په دې وخت کې دوی باید یو عقلي عصبي رواني متخصص سره باید مشوره وکړي تر څو کومه طریقه لازمه ده یا دوا کومه لازمه وي چې دوی ته هماغه هدایت او سپارښتنه وشي.
په مرکه کې مو واوریدل چې طبي ډاکټران وایي نشئی مواد اشتها له منځه وړي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وہی پلاد دی پودر وہی یا می خور دی زت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
پلار پمڑی کنا و مور خو سخ بخ خبر نه خم خم مورم
چی مونگ پلار نا وخت دی یو نیم لک ڈالر وو اندا سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشی مواد ول زیان نو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واوري.
دا زادی رادیو ترنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخې تر ورسیدو، په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې احمد خان پر لوی لار د پولیسو د وی امنیتی پوسټ قومندان او د نشې موادو کاچاکونکو ته لوی سرخوګي جوړ کړی دی. خو د هغه امیر د پوسټ داسې ځای ته وړي چې هلته نږدې نه سړک او نه هم کوم کلی وي. احمد خان نه پوهیږي چې د پوسټه ولې دې ځای ته راوړل سو، خو ناڅاپه یې په ځلکی و نقشه ورګرځي. دا چې دا به څنګه نقشه وي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
لیمه لوري
بله پلارا
څوک دی؟
حاجی انور اکا دی.
ورته وایه چې راځه. السلام علیکم جنرال صاحب.
وعلیکم حاجی صاحب انور خان، ستړی موشی په خیر راغلی.
په خیر یو سه، په خیر یو سه.
راځه راځه دغه ځکینه، خدای دې خیر کی. څنګه په دې شنه ساعت کې موږ یا شروع؟
جنرال صاحب ته خو خبرې چې زمون کاروبار تل په تیاره کې وي، خو زه لاخیم تا ته دا د سهار په خړه راغلیم.
باز پوشم خا درته وای چې څه مشکل دی؟
مشکل دا دی چې ستاسو یو امنیتی پوسټه موږ ته مزاحمت کوي.
کومه پوسټه؟
هغه پوسټه چې یو میاشت مخکې زموږ د تریاکو یو قطار نیولی و.
خا هغه د قومندان احمد خان پوسټه خی؟
هو احمد خان خیم.
ریښتیا هم هغه سړی د قاچاقو پر ضد مبارزه کې ډیر سخت دی. ټول قاچاق بران زدې تنګ شوي دي.
نه پوهېږم چې اوس څور سره وکړو.
اجی صاحب انور خان، ته خو قاچاقبر ډیر پیسې لري، یو لاره پیدا ده چې پیسې ورکا.
پیسې خو ورکوم نه منی، سو واره مې د پیسو ورته ویل دي، خو دومره بدو باندې لګیږي لکه کنزل چې ورته کوي.
نو ته چې څه وکړو؟
زما خو داسې خوښه ده چې دا پوسته بل ځای ته یوسه، داسې ځای چې لارې له ګوښه وي.
دا خو یې ښه لاره ده، خو دا کار دومره اسانه هم نه دی.
جنرال صاحب تا ته خو ګران کارونه هم اسانه دي.
آسان خودی خو مطلب چې ته سر خلاص کی؟
جنرال صاحب غم مکوه، دا نه پیسې مې راوړې دي، دا دې ورته وګوره پوره لس لکه دي.
چې دا زده نورې ما ته پرېده، بس دا سی وګڼه چې دا پوسټه هم دا نن لري شو. تر دې وروسته بېغمه په دې لار خپل قاچاق کوه. خو ګوره زما برخه مه هېره وه، لکه د نن همداسې مې خوشحاله ساته.
بس بېخي بېغمه اوسه جنرال صاحب.
کمانډان صاحب، موږ ولې پوسه دلته راوله؟ دلته خو نه نږدې کلی شته او نه لاره، موږ دلته څه شی ساتو؟
زما سره همدغه پوښتنه وه، خو جنرال صاحب ته مې څه نه شو ویلی. هغه پخوانی څومره مهم ځای و، د نشه یي موادو د قاچاقو لویه لار وه، او هره ورځ به مو نشه یي مواد نیول. خو د دې کار تر شا خامخا کومه خبره شته.
څه خبره؟
دا به وروسته معلومه شي، خو ته ورشه نورو پولیسو ته ووایه چې ځانونه چمتو کړي. څو نفره دلته پرېږدو او موږ تاسې یو ځای ځو.
چیرې ځو؟
راځه وروسته به پوه شې چې چېرته ځو. ته ژر ورشه پولیس تیار کړه.
په دواړو سترګو قمندان صاحب. قمندان صاحب، دا خو زموږ پخوانۍ پوستې ته راغلو.
هو، دا زموږ پخوانۍ پوسته ده.
نو دلته څه کوو؟
دلته د نشه یي موادو قاچاقبرانو ته کمی نیسو. زه داسې فکر کوم چې زموږ د پوستې په تبدیلېدو کې د قاچاقبرو لوی لاس دی.
خو دوی لکه چې ما نه پیژني. ما ته هم قمندان احمد خان وایي، ولاکه خو رانه ښه ورځ وویني دا قاچاقبر. سرتېرو، په همدې دره کې پټ شئ، هغه لن د موټرو چراغونه ښکاري، لکه چې د قاچاقبرو قطار را روان دی. ګانونه چمتو کړئ.
قمندان صاحب، هغه د موټرو قطار را نږدې شو، ولې ورته ګورو؟
ته لږ صبر وکړه، زه خپله درته وایم چې اور.
اوهو، دا څومره لوی قطار دی! هغه د وسلې هم ورسره دي، خامخا قاچاقبران دي.
هو، قاچاقبران دي، بس اوس یې وخت دی.
پولیسو، اور!
زلمی خانه، د دوی لخوا ډزې ودرېدې. فکر کوم وسله والې تښتېدلې دي او ټول موټر ودرېدل. درځه چې ورشو موټرونه وګورو.
سمه ده قمندان صاحب. اوهو قمندان صاحب، دا موټر خو ټول له هیروینو ډک دی.
هو رښتیا هم چې له هیروینو ډک دی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا د الله پامان.
د زهرو کاروان.
سهارا بسوی پزڑکی میں دمینی ولولے را پروی او پزڑکی میں دمینی ولولے را پروی او ستادا پنگڑو شرن شرن ستادا پنگڑو شرن ہر سہارا بسوی پزڑکی میں دمینی ولولی را پروی او پزڑ کی می دمنی ولولی را پروی او ساده بنگڑو شنگ شنگ